په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دا زما حق دی اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په څو شیبو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي خو پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه کوي. د سویس په جنیوا کې دا څلورم دورې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له رامسته کېدو راهیسې د افغانستان په اړه مخکنی درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو ډېر شو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت په خبر پڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوی چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې 11 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 50 کلونو ښکته دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په درې ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین اے ټابلیټ هم ورکول کېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د دوی لوی لارو کابل جلال آباد او تالقان فیض آباد د لارو د خلاصېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې نن لیکلی چې د کابل جلال آباد پر لاره غره خوېدو 3 کیلومتره لاره بند کړې، خو ویلي دي چې موټر په یوه بدیله لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی حق شناس وړاندې ویلي چې د تالقان فیض آباد لاره هم چې د ورته پیښې له کبله بند و نن دوشنبه بیرته خلاصه شوه. د ترکیې هوایي شرکت ترکش ایرلاین له نږدې 3 کلن ځنډ وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی دی. دې شرکت په خپل ویب پاڼه له استانبول کابل ته د لومړني پرواز نیټه د راتلونکي جوزا میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسله والو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مروت د شنبې په ورځ د ډیره اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یوه ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاحکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل چې دغه قاضي پرون ماښام بیرته کور ته ستون شوی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلست. د می دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټول نړۍ جګړو په سر اخیستي د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلې دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غوی اسور پشپګمنې ته د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوی افغان خبريالان راخوشي کړي. د راپورونو لمخې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خبرولو او په رادیو کې له خزینه اوریدونکو سره د خبرو لواجی نیول شوی دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د خبريالانو نیول کېدل د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا وکمنې دو ورسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو ورسته بیلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبريالانو د ملاتړ ټولنې په 13 میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبريالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لری کولو په اړه د دوی لغښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بی پولي خبريالانو ټولنې یا آر اس اف د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې ویل چې د طالبانو لبیا وکمنې دورسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي لمینځه تللې. خبريالان په خپل سری ډول نیول شوی او رسنۍ لګواخ سره مخامخ دي. افغان پرس کلب او د افغان خبريالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل دوری په 19 ازادي رادیو تویل پر افغان خبريالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتیدو دي او د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر مریض کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبريالانو د ځورونو نیونو او ګواښلو موارد هم پیښ شوي دي. دا فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته، خو په ځانګړي ډول ښځینه خبريالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. دا زما حق دی پروګرام کې نن د افغان ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خبرونې میلمنې دوه خبريالانې دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، امینه مایار او فرهناز الکوزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. باس له میرمن مایار سره پیلو. میرمن مایار، د می دریم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، او ما مخکې هم وویل چې د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوه مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
په لومړي سر کې تاسو ته د خبرونې درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او د هیواد ټولو خبريالانو ته، هغه که په هیواد کې دننه دي که په تبعید کې دي، د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبريالانو وضعیت په تیره بیا د افغان خبريالانو او خاصتا د ښځینه خبريالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو، خبريال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبريال او رسنۍ په یو ټولنه کې فعالیت ونه لري، نو طبعا هغه ټولنه به د هر لحاظه هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه ګونګۍ، ړنده او کړنوي، ځکه خبريال د ټولنې د هغو واقعیتونو د څرګندولو یا د بیانولو دنده لري کوم چې په یو ټولنه کې موجود دي، او دا مستقیم د خبريال فعالیتونه د بیان لازادۍ سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو وړ دی، په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده، هغه د بیان ازادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ دا هر څه له لاسه ورکړي دي او خبريالان
میرمن مایر او بخی تاسو خبرې کوي، بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خوایې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي و، او تقریبا ټوله نړۍ هم په دې باندې قانع و، مګر حتی په همدغه دوره د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د خزو پر وړاندې، د خبريالانو خزو پر وړاندې د خشونت موارد، د تشدد موارد و تاسو تر سترګو شوي و؟
دقیقا، موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی وو او اوس هم وایو. داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې په تیره بیا د ښځو په وړاندې. زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تللې، زما خویندې، زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي، له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدې. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینهو ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینه نه درلود. په هر ډول ښځینه ځورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې لواجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له امله وو، دوی په ډول ډول توګه ځورول کېدې. کله به چې د یوه ګزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغلته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبريالانو په وړاندې، او په تیر بیا د خزینه خبريالانو په وړاندې یو لوی ستونزه دا و چې دوی فقط په مرکزونو کې په لوی خارونو کې محدود شوی وي، کلو باندو او لره ځایونو ته د نام نه لواجه او د خلکو د سنتي د لوري لواجه نشوي تللی. خبر
دا دوره خو تاسو وایي چې ستونزې درلودې، البته چې بیل شک وي، مګر هغه دوره اوس د اگست لې د 2023 کال د اگست 15 وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي کې مقایسه کوي 100% مونږ وروسته پاتې شوي، یعنی 100% پشات لیلیو، یو مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت ځینې ستونزې وي، خو دا حق وی خبریال درلود یا خځه دا حق درلود چې د خبریالۍ یا د رسنۍ په ډګر کې را څرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څناڅه ټکنی شوې دي او په اصطلاح پټه پدریدلې دي، کوي د خځو فعالیت پر رسنۍ کې، د خځو خبریالۍ، د خځو ونډه پر رسنۍ کې پټه پدریدلې ده، او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول نه یو ډول سانسور کیږي. په ډېر بخنه قدرمن تاسو د استودیو همکارانو ته یو غواړم چې یو اصلاح راوړي. زما په نوم کې، زما نوم یوازې آمنه مایار دی، آمنه حبیب مایار مولیکلی، بخنه غواړم.
لتاسو ډیره زیاته مننه کوو، دا به حتماً اصلاح شي میرمن مایار. فرحناز الکوزی هم د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې له میرمن مایار نه په افغانستان کې د جمهوریت دورې او له هغه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغه خپل خبرې وکړي او تاسو هم واوریدلې. ستاسو تجربه څه ده په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېر زیاته مننه تکل چې تاسو ته کلمونه میلمنې ته او تاسو د رسنۍ د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو رسنۍ د لارې زموږ ژغ اوري او زما خپلو هېوادوالو ته سلامونه خدای دې وکړي چې دوی ښه وخت پیل کړی وي. راځو ستاسو پوښتنې ته. تاسو وګورئ، کله چې حکومت ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، موږ دلته د بیان په ازادۍ خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په ونډې باندې خبره کوو. کله چې تېر حکومت د طالبانو ړنګ شو، یو نوی نظام افغانستان ته راغی 40 کلنه دوره کې، لکه څنګه چې زموږ قدرمنې میلمنې وویل، دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځۍ رامنځته شوه، هلته انجونو په کله چې پوهنتون ته ازموینه ورکوله، دوی د ژورنالیزم د پوهنځۍ انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو ژغ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر کېدار ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړ شوې وه، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون او راډیو ده. نو یو خو دوی ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوی چې دوی د ښځو ژغ ډېر ښه پورته کړي. هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وي، زموږ کلتوري خپرونې وي، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دینی پروګرامونه مولوي صاحبانو مخ ته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا په کوچنیانو لیک واده کول، یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل، او ښځه د غږ د رسولو د پاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام رنګ شو طالبان مختار غلل او دوی واته ورسېدل واند دی په لاس کې شو دا ډله یو داسې ډله ده چې دوی په خنه سره دغه خزه ستم ګره ډله ده. دوی یوازې په خزه باندې ستم کوي، په خزه باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې د خزه چارو وزارت باندې چې هغه د خزه لپاره یو داسې ځای و چې د دوی اجازه په پورته کېده، د دوی حقوقونه په دفاع کېدله، دا یې بند کړل. وروسته په خزه باندې کاری ماحول ودره او بیا پارکونه بیا هم ان تر دې چې د سنگاپورونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د خزه ونډه داسې له منځه یوړه چې محدود یې کړل. څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي چې ته به دا کوي، تا ته بیا هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نشي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نشي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، د موسیقي پروګرامونه سانسور شوي دي. دلته سندرغاړي نشته، هنرمند نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ، د رسنیو رسنۍ د یو هېواد په څلورو خو کې یوه قوه ده رسنۍ، چې دا د یو ولس غږ رسوونکي ده نړیوالو ته. اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی. دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، او ښځو ته پکې بالکل که برخه ورکړل شوې ده.
میرمن الکوزی که نجونې تروسه پورې ښځې تروسه پورې کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي او راښکاره شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګېدلی پر ښځو باندې.
په خوځو باندې ما تاسو وویلې کتل چې چېرې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی چې هغه غږ غواړي دوی هغه پورته نه کړي. دوی چې د ښځو د حقونو لپاره کومه غږ رسوونکي دي دوی به هغه ونه شي کړی. تاسو ولیدل په دشتې برچي کې، د کابل په ښار کې ښځې راووتې د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مزارې یې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستان ووهل، څلور ټکه وسې چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوئ، دغه خبره منه شوي. دا یو ډول خپله په ښځو باندې که ته ښځې ته وګیره زما واک د ملا دلته هغه کشته ده. اوس چې یو چاته چې مثلا یو چاته چوکۍ ورکړي واک ورنه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پې سانسور ولګوې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لارین روان اخلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسي، بیا څه زما دنده په څه معنا ده؟
سوال هم دا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان مېرمنې غواړي او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي؟ یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې، تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یو اسلامي هیواد په توګه لتهرو تقریبا 40 لک تر لګه 15-40 کلونو رئیس خځه هغه سي چې په خوای د فعالیت حق درلود هغومره نه لري. زه غواړم لته سو پوښم چې د خځو د فعالیت یا پټولنه کې د خبريالې پټوګه یا د نورو برخو د لوبغاړو پټوګه د دوی وانډه څومره ده؟ دا اوسنۍ وانډه ډیره کم ده. هغه وانډه چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوی و کافی و کاغم کم و کاغذ زیات و. غواړم یو شرح لته سو اورم.
په کال کې په مخ خبره د جمهوریت کوو قانون سیده هغه یو نوې نظام او نوې جوړ شوی و، او په ډیرو برخو کې به کمی او کاسي درلودل. خو بیا تاسو لیدل چې ښځه په پارلمان کې وه، ښځه په ولایتي شورا کې وه، ښځه په سیاست کې وه، ان ولسمشریزو ټاکنو ته ښځه درېدلې وه. کراسو د ساتو برخه کې به خپله پروګرامونه درلودل. زه یو ژورنالیست یم، زه تللی یم ښځو په کور کې، داسې کوچني شرکتونه جوړ کړي ول. د هغې تر څنګه ښځه په سینما کې وه، ښځه په هنر کې وه، ښځه په کلتوري لحاظ پیاوړې وه، د ښځو ټولنې وې، د ښځو رسنۍ وې، د ښځو چې خاصې ښځو ته کار کوو، د ښځو غږ پورته کوو، مجلې وې، زما خپله وه د تعلق په نامه. نو زه راځم دې ته، کله چې په یو هېواد کې دغه ستونزې او مشکلات وي، او یو څه ناڅه ستونزې به وي که پرمختګونه وي، خامخا ستونزې به هم وي. په جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو چې دوی ښځه څومره راغورځولې وه، تربور او ترپوره محدوده کړې وه، نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق و، نه د دې انتخاب و. ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی، په ټولو په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړله، ښځو ته ونډه ورکړل شوه. اوس خو خزه بیا د طالبانو په واسي بیا تر کوره بیا تر ګوره ته موږ دا څنګه مقایسه کوو؟ دلته خو خزه بیخي بیا وځپل شوه. خزه نه نه ښوونځي ته تللی شي، خزه نه کار ته تللی شي، خزه نه تعلیم کولی شي، او خزه نه وظیفه کولی شي. خزه حکم به خزه فعالیت وسیله سره دا کوم چې دا ډیر محدود دی. دا څنګه لکه ورک شي، لکه بيخي چې خاموش وي. ما ته په نس حساب دی کله چې خزه خپل نسی وځلای، یو ځای ته نسی تللی، خپل حقوق نسی غوښتلی، د هغې باندې د تعلیم دروازې بندې دي، د کار دروازې بندې دي، یا نورې دروازې بندې دي. نو ښځه اوس د هغه پخوانی نظام چې د طالبانو دغه نظام چې دی دا یو سره توپیر نه لري، فرق سره نه لري. هماغه نظام دی، هماغه طالب دی، هماغه
مننه میرمن مایار. ما مخکې له میرمن الکوزینا وپوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د میرمنو حدود څومره دي، که لږ مقایسه کو. مثلا اوس زموږ میرمنې ناراضه دي، په جمهوریت کې هم ځینې ناراضه وي او ځینې خوشاله وي. له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخت هم پراخه ازادي درلوده. زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د ازادۍ، مخصوصا د خبریالانو، ژورنالیستانو، میرمنو د ازادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده، یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګیږي؟
افغانستان کې د طالبانو نظام راغی څه کم د دې درې کال کېږي، ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کال یې پوره شي چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محرومې دي. راځو د بیان ازادۍ ته، چې د بیان ازادۍ طبعا د ښځو د بیان ازادي او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمېر ښځو په استثنا چې په رسنیو کې مصروفې دي، هغه په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ اوچتولی شي. نور د ازادۍ، د بیان ازادي نشته ده. د بیان ازادي نه یوازې د ښځو دپاره نشته، بلکې د ډېری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، هغوی هم تر سانسور لاندې دي. له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کې د ځینو هغو همکارانو سره چې په افغانستان کې دي، یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یو رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشرې کړي هغه نشر کړي. دوی به یو ځل کتل کېږي، سانسور کېږي به، او بیا به وروسته هغه نشر ته ځي. دا په خپله د څرګندونه کوي یا بیانونکي ده چې د بیان ازادي نشته ده. او د ښځو ونډه په رسنیو کې موږ په جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ هغه چې ښځینه رسنۍ وي وتړل شوې، او زیات شمېر هغو رسنیو کې چې ښځو خبرونې درلودې هغه محدود شوې او له منځه لاړې.
او به ښځې یو پوښتنه کوم په دې منځ کې، بیا تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. دا رسنۍ چې ښځو کار کاوه، یا د ښځو وي یا د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې وي، دا طالبانو باندې کړې دا رسنۍ، او که په خپله د مالي مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله، یا دا چې مثلا چلوونکي له افغانستان ووتل له دې کبله وتړل شوې؟
ځینې مالی مشکلات هم وو، او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګېدل، د رسنۍ بند شوې. مالی ستونزې هم وې په خاطر دې چې طالبان هم راشي. ځینې مالی ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول. خو د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر
اوس وخت کې
محدود
شوې دي. مننه. لتاس سره ورسته بیا هم بحث ته دوام ورکو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کړئ او بیا له میلمنو نه که څه پوښتنې سوالونه لرئ مهرباني وکړئ. مونږ ستاسو غږ نه اورو، مهرباني وکړئ اول ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وړاندې کړئ.
ان صاحب تا وختم ساسي ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو هم د زابل ولایت ته شاجو له ولسوالۍ څخه
باندې وکي
ما راځي کیږي
ستاسو غږ موږ اورو مې باندې وکي.
بله مننه ستاسو ملمنو دې څنګه نظرونه ورکړو شته خورشتیا هم د طرفم وړ دي د کسز مخوان دي من دي ورګانیم دي لونیم دي نو موږ غواړو چې په افغانستان کې دیته د شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ورکړل شي او خامخا څنګه چې وي به هم یې مګر مثبت اړخونه هم لري هغه داسې دوی په بده کې اوس نه ورکول کېږي دیته د میراث حق ورکول کېږي او دوی په یو ډول ډولو څخه نه ځورلې کېږي دوی ته اوس احترامات ستا په بازارو په کابل او په نورو ځایو کې پخوا به څه څه مشکلات دوی ته جوړېدو سره وبه وتې نو په بعضې رسنیو کې هم موږ د دوی غږونه اورو لکه په سلام وطندار کې چې موږ په ولایت ولسوالۍ کې موږ د دوی غږونه اورو او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي خو را به سو ودې ته چې د دوی باندې د تعلیم دروازې تړلې شوي دي د پوهنتونو نو موږ په وارې وارې د یو افغان په حیث دا غږ پورته کړی ده چې د دوی ته د پوهنتونونه خلاص شي نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضې خوندې خیر بعضې ډېره ترخه لهجه د طالبانو په حق له استعمالوي او بعضې سیاسیون نو تر دې به دا ښه وای چې دوی راغونډې شوي وای راغلي وای څو مصرانې په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړي وای مخ پر مخ خبرې ورسره کړي وای قناعت یې ورکړی وای طالبان خو ان شاء الله له دوی سره خبرې کوي او له دوی څخه مې پوښتنه ده چې آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضې مشکلات وو نو هغه داسې مشکلات وو چې هغه اوس دلته په رسنیو کې د ویلو نه دي نو ستاسو دا خوښه نه ده چې تاسو خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړئ او تاسو خپل مصران یا په خارج کې داخل ته داخلي سي وزما دا پښتنه ده مننه
ل تاسو نن مننه توخي صاحب مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ د پښتنې ته خو به مونږ هڅه وکړو چې خپل ملمنونه ځواب واخلو ما مخکې خپل ملمنونه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود په هغه وخت کې ښځو یو رقم ازادي درلوده لغه نه وروسته بیا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپی نظام راغی د شوروي پلوي نظام راغی الته د ښځو ازادۍ بل بناونی ولا بیا د مجاهدینو واکمنی راغله بیا د طالبانو بیا اوس جمهوریت راغی بیا اوس بیا طالبان راغلی دي په دې ټولو دورو کې تاسو ولې دل تاسو خل د سیخکاری چې حاجی صاحب یې ستمن بمو عمر دومروي چې ځینې د حکومتونو یا خای د ټول چې ما یاد کړل ټول بمو یا لیدلې وی یا بمو په یاد وی یا بمو اوریدلې وی په دې ټولو دورو کې د چا د دورې د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د خزو ازادي یا د خزو د ازادي حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ
تر دې راغله خلک څنګه ستاسو ویل ما دا ټول انقلابونه په یاد کیږي د روسانو د وخت بیا درته مجاهدین دا تک د کوم څه ته ذکر کړو خو تر ډیره هدف پورې خو ما درته وویل چې مثبت اړخونه هم لري منفي هم لري خو تر ډیره هدف پورې رښتیا هم اسلامي امارت هم بعضې شیان ورکړي دي او په جمهوریت کې هم ډېر مشکلات وو لکه څنګه چې اوس هم خوند وویل نو ښه دي یو مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې نو خدای دې وکړي چې د دې دپاره د داسې څوک پیدا شي پر دې چې فقط وکړي یو ان صاحب دا دوه ورځې کې چې ستاسو رادیو بیخي په ټولو ولایاتو کې موږ مرګري لرو ستاسو منځنۍ څه په دوه لسو شپږ نیوې سلسار له شپږو د ماښام د شپږو د سهار په شپږو یې بیخي یو مخ ډېره خراب اورېدل کېږي د ایران رادیو زایدان رادیو د بلوڅي خبرونه وایي دا ورسره مرګري نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته ووایاست
نه نه ډېره زیاته خپلې توخي موږ به دا مسله له خپل تخنیکي همکارانو سره یاد کړو تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ میرمن مایار تاسو سره خبرو ته خیر. زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم ده یو بل اوریدونکو برا واخلو او بیا به خپل بحثونو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروگرام دی، خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه وایست.
مله ټکل صاحب کزما غوړې زما سلامونه هم قبول کړه، سلامونه تاسو او تاسو غلو میلمنو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره ز قاری محمد ایوب پښتون یم د جوزجان.
قاری صاحب ښه راغلاست خبرونه ته، مهرباني وکي.
تشکر. ډېر څه موضوع مټاکلې لکه حاجی صاحب مبارک شي خبري پر وکړې، واقعان حاجی صاحب ښه خبري وکړې. مشکلات په هر نظام کې شته او سیستم جوړېدل د هر نظام وظیفه ده. قانون جوړېدل دا که در رسنیو قانوني کابل قانوني کابل قانوني کابل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړېدل دا د هر نظام وظیفه ده. خودلته خبره سره تکل صاحب مول افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې دا بل نظام اگر الله سره وړني د بینه جی بیا هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي. رابسو دي زما د حق موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړې دي. زه خو یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې د زما مور ده، زموږ خور ده، زموږ لور ده، د میرمنې په شان، د لور په شان، د مور په شان دا پر ما پر مور باندې حق لري. اول خو د دوی سره باید په اجتماعي عرصه کې، په اقتصادي عرصه کې، په کورنۍ عرصه کې، په پردي عرصه کې، په شاشي عرصه کې باید دوی ګډي، باید د دوی سره مشوره وشي. په کور کې هم باید مشوره ورسره وشي. هغه کور چې د سیده به مشورې هغه کور خراب غوندې دی، ولی په دې نر به یو شي کوي، شزه بل شي کوي. نو باید د دوی سره په هر عرصه کې مشوره وشي، د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي، د دوی نظریات واورېدل شي. د مور په شکل، د خور په شکل، د لور په شکل باید د دوی نظریات واورېدل شي. او رانو حساب ته دی چې په رسنیو کې واقعا دا یو مظلوم کشر دی. لکه حاجي صاحب چې وویل اوس هغه پیښې د بدۍ ډېرې کمې شوې دي، خو یو شی شته. اوس هم زموږ ښځې د حیوان په شکل خرڅېږي، په درنو ولورو باندې خرڅېږي، د مظلوم په شکل خرڅېږي. وګر چې نکاح د هورې په تړه کېږي، اما دا مهر او ولور دا شی د مینځې په شکل باندې خرڅېږي. دغه شی باید ورک شي.
قاری صاحب وبخښئ، په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته. په هر برخه کې په مجموعي ستونزو باندې خبرې نه کوو. که تاسو ماته ډېر لاند ووایاست چې تاسو له نظره په دا اوسني حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پر ښځو لګېدلې دي، له تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پورې چې د دوی ونډه پکې کمه شوي او په پوهنتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي، حتی بې محرمه له کوره دوی ته د وتلو اجازه نشته، دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه؟
وروره زه یو خبره درته کوم، دا خو ما په علماوي کې بار بار ویلي په مجالسو کې چې تعلیم د ښځې حق دی، د اسلام په چوکاټ کې، او کار ورکول د ښځې حق دی، په سیاست کې راګډېدل دا د ښځې حق دی. ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم داسې نه وایي چې مور د تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی نن سبا ته، آیندې ته، آیندې ته، زه خدای ته امید لرم، بلکې خدای تعالی دا خبرې سره سمې کړي. او زما د خوندو څخه یو غوښتنه ده تکل سوداګر، د خبرې چې ما درته وکړې، دا تعلیم د دوی حق دی، کار د دوی حق دی، سیاست د دوی حق دی، مشوره د دوی سره حق ده. او دا مادیتونه چې پر لګېدلي د دوی په نظر یا زما په نظر یا ستا په نظر، باید دا مادیتونه څه نا څه په قانون کې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د دوی سره ایسته شي. ولیکن یوه خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ مسؤلین دي، د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د علماو سره مذاکره وکړي. او بل خبره دا ده، د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی ورونه. که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاون غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي، د مسؤلینو سره، تر څو چې د بله کناس راشل شي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب پښتون. تاسو میلمنو ګرانو میلمنو خبرې مو واوریدې. میرمن معیار له تاسو سره زمون خبرې نیمګړې پات شوې په دې خاطر چې دا اوریدونکو په منځ کې راغلل. څه زیاتوي خو د لومړي اوریدونکو خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود کډغه په باب څه وایي او یادې قاری صاحب پښتون یادې بل اوریدونکو د خبرو په باب ک نظر لري یو څه وایي تاسو هم ل میرمن الکوزینه به هم وورو او بیا به ورسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لومړی تاسو میرمن مایار.
مننه د قدرمن اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشاله يم چې زموږ ورونه په دې قانی دي او په دې پویږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو د اسلام په چوکاټ کې خځه ځانګړی حق او حقوق لري او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانی دي چې خځه حق لري او خځه د بیان د ازادۍ د تعلیم د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دوه اوریدونکو نظرونه تاییدوم او راځو د خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کینې راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو او اوسنۍ حاکم نظام په دې ونه توانېدو چې کدی یو غوښتل چې موږ وغواړو چې په حجاب کې خځې لاړ شي. سامه ده حجاب کې طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده. حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې خځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان خځې دا نه غواړي چې د غرب له خځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه هر څه په ځان ته په هر ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري او هر دین او مذهب هم داسې په همدې چوکاټ کې که دوی په درې کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پانتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي دوی لاړ شي عملا کار وکړي. بیا یو څه وخت دا خبرې ګنګوسې وې چې د ښځینه او نارینه او سلفونه په پانتونونو کې جلا کوو. هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام یعنی مثبت نظری ورکړه وی چې سمه ده هیڅ مشکل یا ستونزه نه لرو. خو سربیره پر هغه هم د دې درې کال کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلې چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمو ټولګیو کې وي که په یولسمو کې د دوی طبعا سن و سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یو یوه دنیا هیله او ارزوی درلوده په پوهنتونونو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. موږ به یوه ډاکټره یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو. اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم دا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ. حتی نړیوال ټولنه دوی ته کېناستله او د دوی څخه یې درخواست وکړ. ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولی د موږ خویندې نشي کولی چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی غواړی د دې اوریدونکو پر نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي یا کوم څه د دوی د خبرو غواړی تبصره پې وکړي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو نه مننه کوم. کورودان سلامت دي د دې له نظرونو نه. دلته یو ورور دا خبره وکوله چې تاسو مشران دا کومې نجونې چې له تعلیمه پاتې دي یا له کاره پاتې دي یا دوی ته په رسنیو کې برخه نه ورکول کېږي یا د بیان ازادۍ کې دوی سره ظلم او ستم کېږي. دوی دې راشي د طالب مشرانو سره دې کښېني او دوی سره دې خبرې وکړي یا دوی دې ږغ پورته کړي مذاکرات دې وکړي. تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د نجونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته پرسنه یو کې د خزو باندې یا دوی ته د بیان د ازادۍ کې برخه ورکولو باندې زرهاو داسې مذاکرات کوي دي موږ دې دي دي چې وې تعلیم مسله کوم راو دا هغه چې لازم واسط نه دی خو زه د دې ورور د خبرو په دې سره دا وایم چې زرهاو داسې مذاکرات ټول نړیوالو په دې باندې ژغو وکړو کوم چې د ښځو د حقونو فعالیتونه نه دي یا دې ته ورته په دې باندې دومره غږونه وکول شول چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوي ښځو ته په رسنۍ کې ونډه ورکوي ښځو ته د بیان ازادي ورکوي یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نور خو دا هم ړاندې دي هم کاڼه دي موږ چې کله څنګه لهجه استعمالوو هغه نه وي چې موږ درس نیدلی دی موږ متضرره شوي یو موږ حق خوړل شوی موږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي کله چې د یو چا حق طلب شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي دا خو اوس موږ ډېر نرم یو ډېر چوپ یو موږ باید د خپلو حقوقو دپاره ډېره هغه مبارزه وکړو ځکه دا نه منونکې ډله ده دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي د دې مذاکرات څه منلي وای دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي په کوم دلیل دوی داسې ما سره وایي دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي کوم دلیل دوی داسې راوړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی کوم دلیل داسې راوړی چې په رسنیو کې ښځو باندې محدودیتونه لګوي ښځینه رسنۍ بندوي اګر چې دوی باید خپلې پخوانۍ حکومت یې خپل کتلي وای چې خلکو نفرت نه طالب نه ولې خلک نفرت کوي جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څیر انسانانو طالب هم همدغه یو کس دی ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي ولې دونه خلک نفرت کوي دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور یې په ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نشته اوس په افغانستان کې چا لیدلي ول چې ښځه یا نجلۍ بې پردې ښوونځي ته روانه ده خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل هغه جوړ بیا هلکانو د نجونو ښوونځی جلا سره موږ کوو ګورو پاسې هېوادونو کې تکل صاحب که د رسنیو په برخه کښې زه خبره تاسو وکړم تاسو وویل چې د ښځو یا د بیان په ازادۍ کښې د ښځو حقوق یا د دوی حد تر کومه حدوده پورې دی دلته حدود نه ټاکل کېږي نظامونه سره بدلېږي هر څوک راځي په افغانستان کښې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې چې کله هغه وګورو دې خوا نور دا کوم نظامونه چې وګورو دلته یې په یو کښې هم ښځو ته داسې کار نه درته وایي چې ما هغې ته په واقعي ډول حقونه ورکړل شوي دي خو کومو بیا لږ کار کړی کومو ډېر لږ ډېر کار کړی دی کومو بېخي لکه طالب داسې ظلم او ستم کړی چې بېخي له منځه وړی دی نو د ښځو دپاره په یو قانون کښې هم حدود نه دي ټاکل شوي چې تاسو موږ دغه د ښځو ته ډېر کار وکړو یا کم کار وکړو نو بیا داسې ډلې نه داسې چې موږ څنګه لهجه استعمالوو دوی زموږ حقوق تر پښو لاندې کړي زموږ حقوق یې خوړلي دي زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د سرنوشته پاتې دي او راځو په د بیان په ازادۍ کښې چې کله ته یوې مېرمنو ته ونډه نه ورکوي د ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه ته وباسي موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي او دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي
ډېره مننه ډېره زیاته مننه بیا یو ځل له تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې څوک دی او څه وایي مهرباني وکړي ځان معرفي کوي دا زما حق دی پروګرام دی د ازادۍ راډیو
تکل صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړئ ښه راغلاست خپرونې ته خپله پوښتنه وړاندې کوي له اوریدونکو زموږ له مېلمنو نه
مننه خدای پاک دې قدر وکړي تکل صاحب محترمه دواړو خوندو ته هم سلامونه وایم لکه اوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه یې شریک کړه تکل صاحب محترمه رابسم د ټول افغانستان نمایندګي به نه کوم خصوصا زموږ په هلمند ولایت کښې ته په خدای باور که تکل صاحب محترمه خوندې هغه چې په شهریاتو کښې ګرځي لکه په تېر حکومت کښې چې مثال په شهریاتو کښې ګرځېدلی خوندې هغه چې په ازاده فضا کښې خپل سوداګري کوی چې مثال دا خبرې په شهریاتو کښې په مرکز لشکرګاه کښې در شوم تکل صاحب محترمه د نورو ولایتو حالات نه رامعلومېږي خو دا خپل د ولایت حال درته وایم همداسې تکل صاحب محترمه مثال د خبرې تلی چې پر غریبانو باندې پوښتنې کوی چې خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلي وي د حکومت د طرفه څه لکه خوندې چې اشاره ورته وکړه د رسنیو د دغه څخه تکل صاحب دلته په هلمند کښې هم خصوصي رسنۍ د تکل صاحب چې دا خوندو به کار پکښې کوي مثال د خبرې داسې خبرونه بهیې ویله پر هغو واچان هم دلته هم په هلمند کښې بندیزونه لګېدلي دي خو داسې خبره ده تکل صاحب موږ په بار بار د حکومت څه هم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوهنتونونه او ښوونځي چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت دی یعنې کوشنۍ ضرورت یو ده بېشه غټ ضرورت یې دی ځکه دلته زموږ په ولایت کښې تکل صاحب محترمه زموږ یو اوزه ده د سفار په نامه باندې دا اوس چې زه دلته ژوند کوم دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو په دغه یو دولتي کلینیک ته کال صاحب څونه خلک مثال د خبرې تر ازي په حساب تر شل زره دی زره کاسه دلته مثال دغه نه پوس دغه یو دولتي کلینیک تر ازي چې دلته یو نرس سمیر لرو نو زه وایم چې حکومت سمیر دا غوښتنه لري افغان په صفات باندې چې مثال د خبرې د شونځي په انټنو ته د شریعت په نگاه کې بغیر شریعت هم نه غواړو د شریعت په نگاه کې اجازه ورکړي چې دغه مثال د خبرې خوند لوري زکه یو کې څو در څو پاکستان او ایران څه غوړي د ماځي دغه تداوی د لپاره تکال صدا ولامر غوښتنه کړې ده په بار بار چې تکال سم وکړم د خپل حکومت سره نو ان شاء الله تاسو مستخدم خدای مهربان دي ګوند خدای الهي کې تکال صاحب
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دوی به هم خپل خبري وکي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني وکي د زما حق د پروګرام دی او تاسو لمړی ځان معرفي کې بیا خپل نظر ووایست
مننه تاسو او ملمنو ته شراغلا تاسو سره مې چوام زه اسمطلع په انیارمه د ملمن ولایت
وعلیکم افغانیار صاحب په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني سوال مو وایست
مننه سوال مو د خبرونه مننه تاکي سره کلسته واځه تر کې نو ډیر بشي
په خبرونه کې مونږ پر دې باندې خبرې کوو افغانیار صاحب چې د راتلون کې پنځمه په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمنځل کیږي مونږ په افغانستان کې په دې باندې خبرې کوو چې ولې او څنګه د خزو د پرسنیو کې د خزو ونده کم شوي او په مجموع کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې مخصوصا پر میرمنو محدودیتونه لګیدلې دي په دې موضوع باندې خبرې کوو
ډیر مننه ډیر شایسته پر دې اهم موضوع دشتام مطبوعات هغه څه دي باید چې د آزاد خپلواک او سچانې توڅي چې د ام بي فریمه دا خو یو خو نومړی مطبوعات څه د مهمه ده چې د بیان ازادۍ ته تر نورو ډېر کوشش وکړي بخصوص دا چانې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي راډیو او بي بي سي راډیو ده بل په کور د نن رسنۍ دی هغه هم باید چې آزاد خپلواک او خپل اوریدونکي هم دا شان آزاد وساتي کوم چې ګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا کای کو باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کیږي د رسنۍ د خوانه خو راځم دلته تاسو د سوال اړوند جواب ده د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته طبيعي خبره ده چې یو څه هغه پښکلاجي ماده چې ماده زتون او دا شان په پښکلاجي زخل د علمن د سوایم چې مشکل من کې البته نمونه کاسته مې چې د دې په وړاندې ځخ ورته کړی دي چې موږ پر سنوي کې د شوجو شتون غواړو نیم منل ای البته موږ په علمن کې وس پر سنوي کې شوجو شتون لريم نه موږ غواړو چې هغه اولادونه شو تربیه وکړي او اولادونه شو جهاد پال او اسلام پال وروږي نه غواړو چې دا دوی په رسنوي کې کار وکړي او د رسنوي کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا چانې ځینې تکلیف هم دی دوی د وریجم په رسنوي کې نو دا چانې خبره ده چې افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته خلک اجازه نه ورکوي حکومت کبه ورکړي کدی نه کوي خو خلک اجازه نه ورکوي
ډیر زیاته مننه افغانیار صاحب یو بل اوریدونکو هم را اخلو لاندې خبرې دی وکي په دې خاطر چې د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی د زما حق ته پروګرام دی د ازادي رادیو مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پوښتنه د امکان تر حد لاندې وایست چې زمونږ ملمنې جواب ورته وایي زمونږ تاسو تاسو غاګ ناراضي مهرباني وکي ځان معرفي کوي او بیا خپل پوښتنه وایست لدی اوریدونکو صرف کر کوم زمونږ اړیکه قطع شوې ده یوازې څو دقیقې لرو د خبرونې تر پایه د خبرې سره راټولو میرمن مایار تاسو د دې اوریدونکو او لهغه نه مخکې د نورو دوو اوریدونکو خبرې هم واوریدې د دوی په باب یو څه وایاس بیا زه خپل ورستۍ پوښتنه هم لرم
مننه د دې
ورور
نام مننه د تا باید وایم چې کله چې ته په دې باور باندې چې خځه یو برخه د ټولنې د نیمه برخه د ټولنې ده نو خځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو خبر خمنه ده څنګه چې دوی تعلیم کوي همداسې حق لري پر رسنوي کې هم دوی ونډه واخلي، ځکه د ښځو اواز دا څرګند حقیقت دی چې زموږ ټولنه یوه صنعتي ټولنه ده، خو که دې ته ښځینه خبریانه نه وي لکه څنګه چې ښځینه ډاکټرې ته ضرورت دی، نو د هغو ښځو غږ به چې زموږ په لرو پرتو سیمو کې دي، د هغو ښځو غږ به چې دوی ته ستم لاندې دي، دا د دې نه انکار نشو کولای چې په ښځو باندې ډول ډول ستمونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډېر زیات، نو د دې ښځو غږ به څوک اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن، د دوی مړونه، د دوی ورونه، د نارینه ته د دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي. زه وایم چې وروره دا به تر کله پورې موږ په دې فکر او اند وو چې ښځې دې په رسنیو کې کار نه کړي. په هره برخه کې د نارینه وو په څیر د ښځو ونډه هم ضروره او اړینه ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، صحي، په هره برخه کې. لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حقله یو څه نظر وکړئ او تغییر ورکړئ. ستاسو خویندې، ستاسو میندې حق لري چې په هره برخه کې د ټولنې ونډه واخلي.
مننه میرمن الکوزی، تاسو دوی ته څه ځواب وایست؟
ډېر زیاته مننه ټکل صاحب، نظرونه دي زموږ ټولنه د پرمختګ په حال کې وه او دغه نظرونه یو څه بدل شوي ول چې جمهوریت په دوره کې څنګه چې موږ په پروګرام کې یادونه وکړله، په زرګونو ښځو په رسنیو کې برخه اخیستله، دوی له ځانه رسنۍ درلودلې، راډیو، تلویزیون، مجلې، کتابخانې درلودلې. ورو ورو چې کل څومره د جمهوریت نظام ته موږ نظر اچوو د دوی فعالیتونو ته، نو موږ ګورو چې هلته هرومرو د ښځو په برخه کې په سل فیصده کې موږ وویو اتیا فیصده کار شوی و، اشل فیصده ستونزې په ټولو ټولنو کې وي. موږ ګورو په پاکستان کې هم شته دی، په ایران کې هم شته دی، په ترکیه کې په دې ته ورته په نورو هېوادونو کې، په هر هېواد کې پرسنل اسسټنټ خامخا د ښځو پر وړاندې وي. په سل فیصده یو هېواد کې په ښځو په ونډه نه ده ورکړ شوې. په اصل کې خاص کر مې په پاکستان کې پاکستان هېواد کې د ځوان کلو ګورو ته هم په جهاو ستونزې دي د ښځو پر وړاندې. خو د اروپا دا وایم چې کله نظام بدل شي، کله چې سوچونه بیرته فکرونه سوچونه کړه وړه دي، یو نظام خلک د هغوی کردارونو ته ګوري، بیا هماغه سیستم نظریات بدلوي. هغلته که لږ پرمختګ شوی و، د خلکو فکر جوړ شوی و، عامه پوهاوی شوی و، ذهنونه جوړ شوي ول، دغه خبره به ډېره سمه وه چې څوک ووایي چې زما میرمن، زما لور، زما خور د په راډیو یا تلویزیون کار نه کوي، ډېره مطلب عامه پوهاوی شوی و. اوس خامخا خلک دا سوچ کوي، اوس که په افغانستان کې رسنۍ وي، د طالبانو حکومت ته په کتو سره، محدودیتونو ته په کتو سره، یو ډار دی له دغه نوم نه چې طالب کله وایي یو کورنۍ ډارېږي، یوه ښځه خپله ډارېږي، نو خامخا به دا سوچ کوي چې زه په رسنیو کې مطلب زه څنګه خپله خور او لور پرېږدمه. چې نظام داسې وي، هغه په ښځو باندې ستم کوي، په ښځو باندې ټول محدودیتونه لګوي، عام خلک خو به خامخا چې له تعلیمه لرې پاتې شي او د ټولنې نوې برخه به تعلیم شي، ورو ورو که به لا وویلو چې په ښځو به نور نو څومره محدودیتونه ولګول شي، او عام وګړي، عام ولس به نور په ښځو باندې د دوی له تانګېزې یا سوچ سره په اخیستلو سره به په ښځو باندې دوی په خپل کورونو کې نور محدودیتونه ولګوي. دا ډېر لور لري په یوه ټولنه کې چې کله ستا نظام او ستا واکداران داسې وي، د هغې سوچونه او فکرونه داسې ټایپ وي بڼې وي، خامخا په ټولنې باندې تاثیرات لري. دا به نه دا په افغانستان کې ډېر شي چې ښځې به په رسنیو کې بېخي مکملا د دوی دغه برخه به له منځه لاړه شي.
د خبرونې تر پایه لنډې شېبې پاتې دي. زه یوه پوښتنه تاسو دواړو اغلو میرمنو ته وړاندې کوم، او هیله ده چې د پوښتنې ته لنډ لنډ ځوابونه ووایاست. لومړی میرمن مایار، تاسو لطفا راته ووایاست چې آیا طالبان ستاسو له نظره په خپله طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی د افغان میرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي، یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره، او که هسي یو د ابهام او نات سرګند حالت ته تاسو فکر کوئ چې دوی پویږي په دې او ک فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولای چې دغه حدود دې بس د عملی کیږي او حدود هم هغه سرحدونه نه دي معلوم؟
وګورئ، طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي، طبعا په دې کې طبیعي خبر ده کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خوښه وي او دا پریکړه دوی کړې ده. دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او یا هم دوی ته د هغو ذهنیتونو له وجې چې دوی لري په دې ارشوی دي چې په خځو دا محدودیتونه ولګوي دا واضح خبره ده. او زه فکر کوم چې دوی باید خپل دې پریکړې ته هغه کله هرې واجبې لطفا دې تغییر ورکړي او خځو ته اجازه ورکړي.
مننه مېرمن الکوزی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان ځکه په شریعت او د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې، حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي، مختلف علما، مختلف مذاهب، مختلف تعبیرونه لري، فکر کوئ طالبان یو واضح تګلار لري د خځو په خځو د لګیدلو محدودیتونو یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې؟
مونږ کله دې دا غوړي کلنې دورې ته وګورو تا کال څه دې اواز دا ونه ټکړای چې دینجنو پر مخ خوانتو نه خلاص کی، دینجنو په مخ لا باندې د خوندي باندې دروازې خلاص کی، نو دې کړنو د دې کردار او د دې رفتار ته د دې پالیسي ته په کتو سره دا څه سوچ او فکر انسان تر راځي چې له دوی نه امید نه ستدا چې دوی د شوزو د ازادۍ په برخه کې یو سوچ لري او فکر دی ولري. دا امید ځنې کېدی چې نور رسونه څونه محدودیتونه ولري، نور رسونه ښځې وګرځي او نور رسونه له ښځو سره ظلم او ستم وکړي. دا توقع ځنې کېدی چې د ښځو د ازادۍ او د پرمختګ د ازادۍ په سیاست کې ونډه په اقتصاد کې ونډه خوندي تتلل په همدین کې تتلل دا توقع دي چې نه کېدلی.
مننه مېرمن مایار، د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د خځو غډون پر اسنیو کې او د ټلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کوم ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي؟ مثلا گاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، که څه ډول، یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان مېرمنو ته ازادۍ او حقونه تضمین کړي؟
وګورئ، دی خو اوس
لاند ځواب لطفا،
دی یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کړي چې دا محدودیتونه ښځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ ګاونډي هیوادونه ښځې په هره برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې ښځې د پټاپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محروم وي، څه رسېدې ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا پر رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پوښتنه هم شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د یو شمیر مېرمنو خلینه مخصوصا په کورنیو رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی، او د طالبانو د حکومت ځینې پلوی مېرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د ښځو د حقونو په برخه کې هغه معقول دي او د اسلام له اصول سره مطابقت لري. فکر کوي په افغانستان کې مېرمنې په خپل ښځې څومره چمتو دي د خځو د ټولو حقونو او ازادیو منلو ته؟ مېرمن مایار، تاسو لمړی
زه فکر کوم هر خځه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي دوی ته چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د په ټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم، البته موږ مسلمان یو، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادۍ ونډه ورکړل شي.
مننه. او همدې پوښتنې ته مېرمن الکوزی، ستاسو نظر غواړم.
ډېره مننه تکل چې زه نشم دا راوړم چې
ازادي ډیر خوب نوم دی، ازادي ډیر خوږه ده. او کله چې ازادي احساس یو چا کړی وي، په ازادۍ کې ژوند کړی وي، هغه دونه احساس نه شي کولی لکه یو بن انسان چې ازادي ترلاسه کړي. کله چې موږ یو مرغۍ په قفس کې بندوو، کله چې هغه ته یو موقع هم برابر شي، هغه ځي پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم لري یو احساس د ازادۍ ښځې ته ورکړو. زه باوري یم چې افغان میندې د خپل هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کې درولی شي. که دوی ته یو کورنۍ کې یو ورور خپل خوب احساس کړي د ازادۍ، نو خامخا دوی پرمختګ کوي.
تاسو ډیره مننه کوم فرهناز الکوزی او امنه مایار چې دا زما حق دی پروگرام کې مو برخه واخیسته. قدر منوریدونکو، لدې سره د خبرون هم همدلته پاتې رسیږي. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم.